یو ټي وي او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی که څه هم پاکستان د IMF شرایط منلی او ټیکسونه یې سیوا کړی، خو اقتصاد پوهان فکر کوي د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر لا هم نه دی ختم شوی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د مدني ټولنې 93% بنسټونه د بندېدو د خطر سره مخ دي. دغه بنسټونه وایي که ښځې په کار کې ونه لري نو خپل فعالیتونه به کم او یا مکمل بند کړي. امریکا او ناتو په ختیځ اروپا کې د خپل عسکرو شمیره سیوا کړي او په جرمني میونخ کې د امنیت په اړه نړیواله غونډه کې د امریکا نائب صدر، خارجه وزیر، د ناتو ستر مشر او د چین ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو مشران برخه اخلي په داسې وخت چې په اوکراین د روس ته حمله یو کال پوره کیږي. او په ترکیه او شام کې لس ورځې وړاندې راغلي خونړۍ زلزله کې د مړو شمېر له 240,000 څخه اوړېدلې. د درمنو ریدونکو په دې خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ.
سلام شي زای مش په منده د وایس اف امریکا ډی وی ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 پروري د میاشتې ولسمنټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته. څو شپې وړاندې د کراچۍ د پولیسو د مشر په دفتر باندې په بریټ کې د چارواکو نوینا تر مخه دو پولیس اسکر وجل شوی او تر نهو پورې خوښه نور جوړل دي. په دغه پیخه کې د مړو او د جوبلو په شمیر کې د اضافه هم ویره سرګن شوی. د ډیو خبريال فضل عزیز د دغه پیخه د ځای څخه د وخت مونږ سره د اسکایپ د لارې ملګری دی ورته ارکلې کو. فضل عزیز تړي مشه.
مننه اشفاق صاحب مهرباني.
مننه فضل عزیز، د دغه پیخه جزئیات یا مهم معلومات را سره شریک کړئ.
اشفاق صاحب، دا وخت د کراچۍ د مرکزی روغتون چې دی د ایمرجنسی یا بیړنی مرکز مخې ته ولاړ یم. زما په شا باندې با په کیمره کې لیدل کېږي. هم په کراچۍ کې په کے پی او کراچۍ پولیس آفیس یا د کراچۍ د پولیسو مکم مرکزی دفتر چې دی په هغه باندې نږدې په 9:30 بجې باندې وسلوال برید شوی دی. پولیس چارواکی هم تایید دی. د سین صوبی د وزیر اطلاعات سرجن میمن هم تایید کړی دی چې وسلوال برید شوی دی. په ګڼ شمېر کې د پولیس او رینجر ځواک سرتیری هغه ځای ته ورسېدلی دي. دا کم ځای چې د جنار روغتون سره ډېر نږدې دی، د کراچۍ په مرکزی شارع فیصل سړک د پاسه ده. د کراچۍ پولیسو مرکزی دفتر دی چېرته چې دا وسلوال برید شوی دی. د 9:00 بجو نه تر اوسه پورې د دغه ځای څخه جنار روغتون ته د مړو او ژوبلو سلسله را روانه ده. لږ شپه وړاندې د جنارو خون د حادثاتي شوبې کوم مشر ډاکټر چې دا ډاکټر شنیلا دا غي سره ما خبري وشو نو غوړي چې تر اوسه پورې دوا مړی راول شوې دي چې هغه د پولیسو دي، نه جوبل راول شوې دي چې پای کې 15 د رینجر ځواک سرتیری دي او درې پولیس دي او یو د ایدی ژغورنی ادارې رضاکار دي. تر اوسه پورې کوم دا غي پیښې د زین چې کوم خبرونه روان دي اوس هم التشارواکي وي چې عملیات ل روان دي. دا وسلوانو خلاف عملیات کی دی غزئی کم د بلډینګ نه ودانه دی هغه باندې برج شوی دی. هغه پولیس په ولکه کې هغه ستیدې خو د جنار وختونه چې د غزئی ډیر لري نه دی. دلته اوس هم د ډزو او لزونه اوریدل کیږي. تر اوسه پورې دلته څنګه څه سماول ټول وا مړی نه جوړول کسان ورول شوی دی. د جنار وختون مشر ډاکټر شنیلا هغه تایید دی دا مړی. ما سره په خپل لګ شو وړاندې خبرې وکړې. اوس هم د ایمبولانس روان دي، ګاډي روان دي. د جوبل کسان چې کوم دي دا پیښه ده زینا وړل کیږي. پولیس چارواکي داوه کوي چې دی هغه دفتر یا کم ځای باندې چې بیت شوی دی هغه په ګیره کې اغستې دي. عملیات تر اوسه پورې دوام لري. شپږ
فضل عزیز، په دغه بریټ کې د ترخګرو د وجلو په اړه باندې څه ویل شوی دي چې ګنې ترخګر وجل شوی او کنه غي په تیښته کې کامیاب شوی دي او دغه څوک دي؟
شپږ سپ تر اوسه پورې چې د چارواکو لخوا کوم خبر په مطبوعاتو ته ورکړل شوی دی یا کوم خبر ورکړل کیږي یو خدانه ده. تر اوسه پورې تایید شوی چې وسلوال څومره کسان دي چې هغه د دفتر ته ورننوتي دي. 100 کسانو برید کړی دی. په ځایي مطبوعاتو باندې بیلابیل یا مختلف خبرونه سوال دی سو په تاسو سوال دی سو په لس سوال دی خو تر اوسه پورې دا غي تایید نه شوی ځکه چې په غزه باندې لا هم عملیات دوام لري هغه عملیات ختم شوی نه دي پولیس سرواکي نه تایید چې څومره سوال دی یا په غي ودانه کې څومره خلک ګیر دي ځینی ویډیوز یا هغه چې راځي مخه ته په غي ودانه د پاسه لیدل کیږي چې ځینی کسان موجود دي الته دړو ځو نو لیدل کیږي د غزه نه امبولانس سره رواني د پولیس په ګن شمیر کې د رینجر ځواک الته رسیدلی دی او د دغه دفتر مخه ته چکم مرکزی شارع فیصل دی غټه کراچي غټ مرکزی سړک دی هغه بن کړی شوی دی الته یوازې د امنیتی ځواکونو د پولیس د رینجرز ګاډي الته موجود دي مطبوعات الته یا میډیا الته تر اوسه نه پرې خول شوی
فضل عزیز اخیری پښتنه په جوبلو او په وجل شو کې د پولیس کم اعلی چارواکي یا د رینجرز کم اعلی چارواکي دي دا غینه پکې څوک شامل دي کنه عام سپایان وجل شوی یا جوبل کړی شوی
د جنا ډاکټر د جنا روختون دا کوم ډاکټر چې ډاکټر شنیل اغي ماته ول چې دا کم دوه کسان چې وجل شوی دي پولیس والا دا سپایان دي او رینجرز چې کوم سرتیری جوبل دي دا هم سپایان دي یا دغه هلکار دي بریک تر اوسه مور د افسرانو د مرګ جوبلو خبر مخته نه درغلی شپه څخه
ډیر مننه فضل عزیز تاسو
تاسو مننه مهرباني
مننه د پاکستان اقتصادي پوهان فکر لري کڅه هم پاکستان د نړیوال مالی چارو د مرستو چې کومه اداره د آی ایم ایف د غیل خو شرطونه منلې دي او سنسه په اقتصاد کې خواله راغلي خو وايي چې د دغه باوجود د پاکستان د دیوالیه کېدو چې کوم خطر ده هغه لا هم نه ده ختم شوی ځکه چې د پاکستان د مالی اثرو چې کوم ذخیره ده نو هغه لا هم د کمی ښکار ده د لیو خبریاله صادق قسم شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي
ژبانه ونه د فچ ریټینګز یا د عالمی ادارې مالی درجه بندی کې د پاکستان درجه راکم کړی شوې د پاکستان خراب معاشي حالات سیاسي بے ثباتی او د بارانی اثر ذخیره کې کمی د دې وجوهاتو د پاکستان درجه ٹرپل سی پلس نه ٹرپل سی منفی کول د پاکستان کنګال کېدو یا ډیفالت کېدو خطر طرف ته اشاره هم ده د پیښور په هنتون دی استاد او د اقتصاد ماهر ډاکټر کاشف سعید د دې صورتحال وضاحت صدا سي کوي چې کله یو خود مختار ملک سره د بارانی کزو واپس کول لپاره هم بارانی کرنسی یعنی ډالرز نوي نو داسې ملک بیا ډیفالت کوي او پاکستان هم دا وخت دغه مالی ستونزې لري چې ډالرو ذخیره ډیر کمی شوې دي
فلل چې کوم مسله روانه دغه د پاکستان فورن ایکسچینج ریزرو اوس تقریبا 2 بلین ډالرز ته رسیدلې دي او هغه د وجه نه پاکستان حکومت شری اغه دې طرف ته روان دي چې کړي شي چې کوم د دې نور ډیټ لایبلټیز دي بیرونی قرضې دي هغه ادایګانې به شدا شي سو وخت پس باغی ادایګانې ډیو شي نو به پاکستان سره دومره ریسورسز نه شي هغه ادایګانې او کی نو هغه هغه وخت به پاکستان ډیفالت وکړي
د اقتصاد ماهران وایي چې یو ملک ډیفالت وکړي نو دغه ملک عالمی تجارت کې خپل حصہ چولو لپاره د پیسو ادایګي یقین ورکولو دستاویزات یا لیټرز اف کریډیټ یا ال سیز هم دنیا کې نه منل کیږي او بهرنی دنیا سره تجارت دومره متاثر شي چې ملک کې دننه د ضرورت یا د استعمال سیزونو بحران خطر هم پیدا شي
نو په هغه صورت کې به بیا پاکستان بهرنه پاکستان ته درآمدات نکېږي درآمدات کې ټول نه امپورټنت شی چې دغه پټرول لې پټرول لې ډیزل لې اتیل لې او هغه کمی خدشام کېدلی شي
د اقتصاد ماهرانو په پاکستان دا وخت کنګال کېدو یا د ډیفالت خطر سره مخ ته ځکه دا وخت د آی ایم ایف سخت شرایط لکه د ټیکس زیاتولو حکومتي مالی اخراجات کمولو او محصولات زیاتول به هم پاکستان ته منل وی او پاکستان حکومت ته هم اوږد مهاله پلان جوړول پکار دی چې حکومتي اخراجات را کم کړي او برامدات سیوا کړي چې د عام خلکو ژوند او آمدن دواړه ښه شي کیمرامن هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وی او ای ڈیوا پیښور
قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا دیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ته غوږی ورزو د احسان محمد خان راپور پلوتا د کالداري د ارزښت لکمیدو سره سعودي عربستان ته د عمره کوونکو پاکستانیانو شمیر کم شوه دی او سعودي عربستان ته د مذهبي سلګری یا عمره او زیارتونو په برخه کې چې په نړۍ کې دویم غټه شمیره د پاکستانیانو وا خو د روپی د غرزیدو ارزښت ورستو اوس زیات شمیر خلک د دغه مذهبي فرضیه توان نه لري او د دې لپاره د مذهبي سلګری کچه کم شوي چې اغیزي له دغه کاروبار سره په تړلو شرکتونو باندې هم پریوتی د ډیوه خبريال احسان محمد خان د دغه نور تفصیل تاسو ته کوي.
پاکستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې د شمیرو په حساب دویم نمبر تر ټولو زیات خلک سعودي عربستان ته د عمره او زیارتونو لپاره سفر ترسره کوي، خو د روپۍ پریوتی ارزښت د عمره سفري خرڅونو باندې هم ډیر اغیز غورځولې، چې له عملی دغه اسانتیاوي ورکونکو کاروباریان فکرمن شوي دي.
مخکې خو داسې حساب و چې پسنجر بزیات راتل بل زمغه موبایل به سره چکې دونه، اوس چې کم دی د روستي هفته نن راته سوګرین کوي کسٹمر راځي، ځکه چې ریټ عمره 171.80185 پورې وا اوس 250 نمبر ده.
عمره او د مقدسه زینو سفر تر سره کوونکو زیاته شمیره چې د ټولنې منځنۍ آمدن لرونکو وي، خو وس د ګران بایر ټیکټونو ویزه او نور زیات شوی خرڅونو او روستا دوی ته دغه ارمان سر تکول ډیر مشکل شوی دی.
که چې موږ دې سره فون باندې خبر کړې ونه دی، موږ ته تقریبا 1,70,75 پورې ریټ راغړیو، اوس چې موږ دلته راغو نو دا 2,50,000 روپۍ 2,40,50 پورې ریټ راځي کنه جی. نو دا پیسې خو موږ د خپل اخراجاتو نه کټکولې لګې چې دا مقدس عبادت دې لپاره موږ لاړ شو کنه، دا بادا کولته اوس خو دا شی شو چې دا اوس زموږ د پونچ نه بار شو. دا خبره د غریب سړي د وسه دا شی وته، دا وسه میران چې کوم دی غیب کوي، غریب سړي دا فریضه اوس نه شي ادا کولی.
د عمره ټیکټ او خرڅونه په سات سات بدليږي، ځکه چې د دې تعلق د روپۍ د ارزښت سره تړاو لري. په داسې کې کاروبار کوونکي هم د زیان سره مخ شوي دي.
د عمره په ټیکټ کې 40,000 نه 42,000 روپۍ فرق رالې دي صرف ټیکټ کې. دا غارنګي پیکج جم نه پیکج جم پریالو نو کې دی بیکیر کې نشته، پیکج جم پریالو نو کې دی ویزم پریالو نو کې دی روپۍ پریوتی دا او ټیکټ چې کم نه موږ په ډالر کې شو کو بیکیر کې نشو کو آلته چې ډالر او خيږي روپۍ پروزي ټیکټ اتوماتیکلی برو خيږي.
د عمرې د ویزو او سفري تنظیمونو دغه شرکتونه چې وړاندې د خپل کاروبار څخه ډیره ګټه هم پورته کوله، خو دوی وای ک د هواد اقتصادي وضع هم دا ډول روانوي، نو د عمرې سفر تر سره کولو توان به یوازې ډیر شتمن خلک کولای شي او دغه کاروبار سره تړلی په زرګونو خلک به خپل روزګار وبایلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خضرمن اوریدونکو اوس سمزو اسلام آباد ته د ډیو خبريال الیاس خان صاحب دا وخت موږ سره ملګری دي. د پاکستان د صدر لخوا د رواني میاشتې په شلمه نیټه باندې د پاکستان الیکشن کمیشن مشر په بیړني توګه غونډې لپاره رابلل شوی دی او په دغه غونډه کې یا په دغه خبرو اترو کې به د نوموړي سره په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې د ضمني انتخاباتو په سر باندې خبرې اترې کیږي. یاد دی چې په پاکستان کې د پنجاب صوبې او د خیبر پختونخوا په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ختمېدو یا د هغوی د خپل حکومت څخه د استفاګانو ورکولو ورستو لا هم انتخابات نه دي شوي، کوم چې د قانون او د آئین لاندې په نوي ورځو کې په دغه صوبو کې د انتخابات کولو ویل شوي دي. د دغه انتخاباتو په اړه باندې چې کینه په دغه باندې بعد الیکشن کمیشن د مشر سره د پاکستان د صدر په خبرو کې کمی غټي داسې خبرې دي چې هغه راپورته کیږي او په هغه بحث کیږي او د قومي اسمبلی په نننۍ ورځ باندې شوی غونډه پوره تفصیل به د ډیوه خبريال الیاس خان صاحب د وخت موږ ته د اسلام آباد را کوي. الیاس خان صاحب ستوري مشي، الیاس خان صاحب تاسو راغلي کو ستوري مشي. الیاس خان سره زموږه غوري تاسو هر کله کو ستړي مشي.
هالو
الیاس خان سره تاسو غږ منګل راځي زموږه غوري زه په کوم چې الیاس خان سره زموږه د ټلیفون د لاري اسکایپ د لاري رابطه. الیاس خان سره زموږه غوري اغي سره زموږه رابطه نه ده شوې د سیو بو کوچه منګ بلار شو بل راپور پلوتا او بیا به د الیاس خان سره د رابطه هڅو کوچه غي موږ سره څنګه هم د ټلیفون د لاري ملګری شي نو یا د اسکایپ د لاري ملګری شي نو دغه تفصیل به دغه نه واخلو چې کوم د پاکستان صدر بیړنۍ غونډه د الیکشن کمیشن د مشر سره د رواني میاشتې په شلمه نیټه رابللې ده په دغه باندې به بیا د اغي سره خبرې کوو خو دغه نه مخکې زو بل راپور په لته ملګرو ملتونو ویل دي چې په افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه وایي چې دوی خزي په کار کې ونه لري نو بیا په خپل فعالیتونه باندې کم کیو یا په مکمل توګه باندې خپل کار په افغانستان کې ودري. د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په یو څېړنیز راپور کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د طالبانو له خوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د خزو په کار د بندیز په اړه ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه هیواد کې د مدني ټولنې 93% بنسټونه وایي چې خزو ته د ملازمت ورکول توان ونلري نو خپل کارونه به کم یا په بشپړتګه پاتې ورسي. کارپوهان وایي د مدني ټولنې د بنسټونو فعالیتونو کمیدو له وجبه په دغه هیواد کې د ضرورتمندو او بې وزله خلکو مشکلات نور هم سیواشي.
کچیرته د دوی فعالیت کمیږي یا مکمل تور باندې هغه بندیږي نو دا به لټک پرته د افغانستان په ټولنه باندې او په هغه قشر باندې چې هغوی ډیر زیات متاثر دي دنده نه لري او د همدغو ارګنایزیشنونو هغه مرستو ته په تمه دي هغه به ډیر زیات ورنه متاثر شي.
تیر کال د دسمبر په سلی رښتما طالبانو د یوې اعلامیې د لارې په ملکی او غیر ملکی مؤسساتو کې د خزو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملګر ملتونو تر مخه دا اقدام په افغانستان کې یو شمیر انساني او معاشي بحرانونه یو ځکه چرته چې 1.6 میلیونه مېرمنې او جنکې روان کال بشری مرستو ته اړتیا لري او درې کم اصل فیصد آبادی د فقر د کرخې لاندې راتلو د خطر سره مخ ده. ماهرین وای کچری طالبان خپل فیصله هم دا شان وساتی نو د سره به افغانستان د نړۍ د توجه څخه محروم شي او د دې ترڅنګ په هیواد کې به جرمونه هم سیوا شي.
دوه مشکل دا دی چې په خلکو کې د جرایم او د فقر د بیکاری دا ټول ګرافونه په یو وخت کې لوړیږي او دا ټول هر وخت هر حکومت ته سرخوګی کیدای شي. او درېمه خبره دا ده هغه ورانکاري ډلې سي په منطقه کې موجود دي هغه له فقیر خلکو نه له بيوسو خلکو له مجبوریت نه استفاده کولای شي او هغه اسانه د خپل اهدافو لپاره استعمالولای شي نو ځکه په کار ده چې دغه مسلې کې لږ ژور سوچ وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په هیواد کې 10 میلیونه خلک د سختې لوږې سره مخ دي. ماهرین په دې نظر دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او په خیریه بنسټونو تکیه کمولو د لپاره په هیواد کې د خلکو لپاره کاری زمينه برابرول مهم دي. دی وايي باید طالبان او نړیواله ټولنه د افغانولس په خاطر د یو بل سره تعامل وکړي.
نو ضروری ده چې په افغانستان په داخل کې داسې پروژې پیل شي چې خلکو ته کاری زمينه برابر شي او همدارنګ په داخل د افغانستان کې د سرمایه گذاري لپاره مناسب چاپیریال برابر شي او کوم نړیوال تجارت سي د افغانستان سره تر سره کیږي هغه ور سره دي حالت تر او ګرځي تر څو خلک په خپل مسروفیت او د خپل کاروبار له طریق نه خپل کوم مشکلات یې حل کړي.
د طالبانو له خوا د جنکو او میرمنو په تعلیم او په ان جی اوز کې د خزو په کار د بندیز پرې کړو ته په نړیواله کچه خبرګون خودلې شوی او د مغربي نړۍ ترڅنګ اسلامي هیوادونو هم د غغام غندلې دي. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د غ پرې کړو ته بیا کتنه وکړي خو د طالبانو له خوا لا تر دې دمه د غ پرې کړې واپس ندي اغستلې شوی. عبدالرزاق وایس اف امریکا دیوا پیښور.
ډیو سره اوسئ.
قدر منوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. ساسه پام راګرځو اوس د بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر زاخلوال ډیو رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې په افغانستان کې که څه هم جګړه ختمه شوي امن دي، خو بیا هم دی وای چې مایوسی ده او جنکی خونزو ته او خزی کارونو ته نشیټلې او د خلکو په سیاسي فعالیتونو باندې محدودیتونه دي. هغه د هم ویل دي چې په هواد کې یو ټولګوندیز سیاسي حکومت نشته او که دا ستونزه په وخت هواره نشي نو په آینده کې دغه خبره د اندېښنې ده. د ډیو خبریاله رابیا پیر دغه مرکه د نوموړي سره په اسلام آباد کې کړی ده. ورته ستاسو پام راګرځو.
دستی خو په افغانستان کې امن دی، جنگو جنگلان نشته، دی مثبت است، ویر دی ویلو که دو دانشتا دی مثبت است، امون را چه ویر و تشویش و اقتصادی سنزشتا، مگر پا آقا کچه چه تشویش و امون را نشتا، مگر دا غیر الان دی بیانو در مایوسی تکی هم شتا، اینجونی مکتبونو تا نجید لی، خزی کارونو تا نجید لی، سیاسی فعالیتونه چې حق دی یو انسان دی هغه کې محدودیتونه دي. اول خود غږ دی، غږ باید مونږ نشي، غږ د حق غوښتنې د ښځو لپاره په خصوص او عمومي د شهروندانو لپاره د هیواد وګړي حق لري، د بیان د ازادۍ حق لري، د سیاسي فعالیت حق لري، حکومت کې د کار حق لري، تعلیم حق لري، د چوکۍ حق لري، هر څه حق لري. دا حکومت په دغه په دې پیړۍ کې د دې محدودول دا اول درست ندی د چا د پاره چې محدود دی، او بیا درست ندی د هغه چا د پاره چې دی په مقابل کې غږ اوچته ولې شو هغه چته دی. نو هغه څوک چې داخل کې پاتې دي، سیاسي چې داخل کې پاتې دي، نه یوازې چې غږ بلکې هلته خپله اوسني چارواکو سره ناستې ولاړې، هغوی ته سپینې خبرې کول. یو څوک چې د تلویزیون په پرده راښکاره کیږي او ځینې خبرې کوي، نقد کوي، نو په دې متيقن اوسه چې دی لاس چند بیا مخامخ کوي هغه څه چې نه دغه کیږي. نو د دې لحاظه شتونې ګټور دی، ثابت شوی دی، هلته یو خدمت دی هم د خپل ذات خپلو خلکو ته. هر وګړی نشي کولای چې تر یو ځایه ځان ورسوي، خپل غږ وچتي، یو څو کسان به اوسي، هغه کسان په کوم مسؤلیت باندې انعکاس ورکوي د خلکو اندېښنو ته، په کوم شکل باندې انعکاس ورکوي. قدرت داسې یو شی دی، دا یوازې په افغانستان کې نه دی، په هر ځای کې دی، چې دا د دید سترګې لږې څه کمزوري کړي، هغه قدرت کې چې وزرې څوک کښېني بیا بیروني ستونزې ورته سنخ کاری ضرورت لري دې ته چې هغه تصویر چې کوم واقعي دی ورته دغه شي وګونم، یو څه چې دي درانه شي. نو ضرورت دی دا چې یو څوک روره شي په غوږ کې ورته په زور باندې وایي چې نه، هغه څه چې ته وایي هغه رقم نه ده، لږې ستونزې ډېرې دي شته. هغه رول کوشش کوو چې ادا کړو، خدای وکړي چې ادا کړې به اوسي. دا مو مسؤلیت دی، دا مو دغه دی، دغه رول دی.
قدر من اوریدونکو یو واری مو بیا د الیاس خان صاحب سره رابطه کړې ده، او الیاس خان صاحب سره د اسلام آباد نه موجود دی. د پاکستان صدر چې رواني میاشتې په شلمه نیټه باندې د الیکشن کمیشن مشر په بیړنۍ توګه رابللې، او سره به په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د زمینی انتخاباتو پر سر باندې خبرې اترې کوي. موږ سره هغې ملګري شوي دي. الیاس خان صاحب یو واری بیا تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مه شئ.
ډېره مننه اشفاق صاحب، خوشحاله اوسئ.
مننه، غږ مې اورئ کنه اوس؟
جی بالکل.
ها مننه الیاس خان صاحب، د پاکستان صدر د الیکشن کمیشن چې کوم مشر را بللې په شلمه پروري باندې، نو داسې کمی مهمه خبرې دي چې په دغه کې په دغه بیړنۍ غونډه کې د بحث لاندې راتلې شي.
جی اشفاق سنگ، چې زمون کتور کو ته پته ده چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف لخوا چې د پنجاب او د خیبر پختونخوا اسمبلیان ماته شوی دي، نو د هغې نه وروسته هغوی دغه مطالبه غوښتنه کوي چې د آئنده لاندې په نوي ورځو کې به انتخابات کول وي. و دې اړه باندې وړاندې هم هغوی الیکشن کمیشن مخې ته مظاهرې هم کړي دي. 13 ورځو کې په 8 فروری باندې ولس مشر ډاکټر عارف الوی چیف الیکشن کمشنر ته یو خط لیکلی وو او هغه کې هغه نه دغه غوښتنه کړې وه چې کوم د آئنده لاندې د دوی ذمہواری جوړیږي چې په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې په 9 ورځو کې دغه ټاکنې وکړي او دې لپاره دې دته ځواب ورکړي. نن چې کوم دغه خط دوباره یو لیږلی دی ولس مشر چیف الیکشن کمشنر ته، هغه کې د چیف الیکشن کمشنر لخوا څه جواب نه ورکولو باندې خفغان سرګن کړی دی او ویلي دي چې د لاهور های کورټ فیصله راغله او هغه کې دغه ویل شوی دی چې په پنجاب کې په 9 ورځو کې دنه ټاکنې وشي او د هغې نه وروسته سپریم کورټ کې 2 کسیزه بینچ هم مشر قاضي ته یو خط لیکلی دی او په هغه کې دغه ویلي سپارښتنه کړې ده چې د لاهور های کورټ او د آئنده لاندې په کار ده چې چیف جسټس په دې باندې یو از خود نوټس واخلي. نو په دغه رڼا کې چیف الیکشن کمشنر دی په 16 فروری باندې صدارتی ماڼۍ ته راشي چې په دې هر څه باندې د سره مشاورت وکړي چې راتلونکي وخت کې د دوی څه تیاریاں دي او دوی په دې اړه باندې څه تګلاره لري. جی اشفاق
بل لیاس خان صاحب، نن په قومي اسمبلی کې په کوم موضوع باندې بحث شوی دی؟
جی اشفاق صاحب، قومي اسمبلی کې چې کوم د زیارت په ورځ مینی بجټ یا مالیاتي ترمیمی بل 2023 وړاندې شوی چې د لاندې به یو سل 1 اویا ارب روپۍ نوي ټیکسونه لګول کیږي، په هغه باندې بحث روان وو او تمه دا وه چې نن به دغه بل د دلته نه پاس کی او دا به ولس مشر ته اولی ګل شي، خو هغه رنګ ونه شو چې کوم مخالف ډلې دي دا وخت په قومي اسمبلی کې د هغوی د غړو لخوا په دغه درانو ټیکسونو باندې په حکومت باندې سختې نیوکې وشوې او دا هغوی دغه ویناوا چې ټول زور په عام ولس باندې اچول کیږي او چې کوم شتمنه طبقه دي هغوی ته خو غټ غټ انسینټیوز یا اسانتیاوې ورکول کیږي، هغه غټ غټ کارخانه دار دي، غټ غټ زمیندار دي یا نور کاروباري غړي دي، خو عام ولس چې کوم نیخ پنیغه د تیلو نه، د بجلی نه، د ګیس نه یا دا قسمه یو سل او یا ارب روپیو نور ټیکسونه په ولګول شل، جی ایس ټی زیاته شو، نو دې سره به د ګرانۍ یو نوی طوفان په ملک کې راشي کم چې د عام ولس د دې توان نشي لرلی چې دا به د دین وروسته بیا د جمعې مانځنه وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر دغه غونډه د ګل دورې پورې وځنډوله.
ډیره مننه ساسي لس خان صاحب.
ډیره مهرباني.
قدر منردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. اوس ورزو د رفیع الله مندوخیل راپور په لوتا رفیع الله مندوخیل رپورت کې وایي چې د بلوچستان په نه ځلو کې اوسنۍ د پولیو کمپاین په افغان کډوالو کمپونو کې ترسره کیږي چې خوښه یو لک شپږ تزر ماشومان ته به د ګوزن زد قطری ورکول کیږي. نور تفصیل د رفیع الله مندوخیل دغه راپور کې واوري.
د بلوچستان په نازلو کې اوسنۍ د پولیو کمپاین په افغان کډوال کمپونو کې ترسره کیږي چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان ته به د ګوزن زد قطری ورکول کیږي. په بوري سیمه کې د کټوي ترڅنګ په زیړکاریز او غزګي کمپونو کې هم دغه کمپاین روان دی چې ماشومان ته څاڅکي ورکړي. حکمت الله لتیرو 15 کلونو د بوري په کټوي افغان کډوال پنډغالي کې د پولیو کارکونکو د مسول په توګه کار کوي. وایي چې په لاهور کې له چاپیریال په اخیستل سو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس شتون د دې سبب سو چې په ټولو افغان کمپونو کې کمپاین ترسره شي.
دغه کوم کمپاین چې پیلن روان ده د انوایرنمنټل سیمپل د پوزټیو د ایمرجنسی کمپاین ورتوای انوایرنمنټل سیمپل پوزټیو راغلی ولې چې هغه لینک کې د افغان ریفیوجیز کمپونو څخه د ماجرینو سره درلودې نو په دې وجه باندې زموږ کوم چې دا ایمرجنسی کمپاین رالی دا صرف او صرف افغان ریفیوجیز کمپونه کې ده.
په کټوی کمپ کې نسیم بیبی له تیرو دوه کلونو راهیسې کډوال ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. وی او ای ډی وته وایي چې د نارینه په پرتله دلته میرمنې په ښه توګه کار کولای سي ځکه چې میرمنې هر کور ته ورځي او تر هر ماشوم پورې ځان رسوي.
دلته دا رنګ دی مطلب کشنان څوک پولیو ورکوي څوک نه ورکوي مطلب فیمیل ټیم دغه لپاره زبردستی سي هغه کور ته ورځي هغه مطلب هغه کې راځي کې ستي څنګه په پولیو ورکوي میل سي هغه بند به ولاړ هغه انتظار ته کوي ستي سونه هغه دی مطلب سونه کسان دي کور کې داسې موږ دغه پولیو په باره کې دی ته وایي مطلب دا معذور مطلب څوک معذور سي څوک څنګه سي پولیو لا وځي بیا دی سیده دی راځي سي د دې کشنان راو باسي مطلب پولیو ورتیا.
دا سپینجری افغان کډوال امیر محمد نمیږي چې د ژوند څلور لسیزی په ماجرت کې تیرې کړي وایي د دې ترڅنګ چې خپل د کورنۍ ماشومان ویکسین کړي په کمپ کې له پولیو کارکونکو سره کومه کم کوي چې د کمپ تر هر کور او هر ماشوم پورې د پولیو څاڅکي ورسیږي.
د شبورغان جوویجان علاکی په ماجرت کې څلویش پر رسیدلی د اوس اضافه ترسیم دا افغانستان کې پیښوم و چې موږ په وخت ظاهر کې هم دا غاڅ کې ورکول دلته ورکی دا شخو پاکستان شخ مخ وطن دا څلويش کال کې چې دا خدمت موږ کوي او د غلری نپار لري اسکر لري حکومت لري ورته ګرځي کور په کور.
پولیو وایرس چې اوس له نړۍ ختم شوی یوازې په پاکستان او گاونډي افغانستان کې دغه وایرس اوس هم شتون لري. د خبرګوی وادونو حکومتونه غواړي چې وایرس په بشپړ توګه له سیمه ختم او ماشومان له پولیو یا ګزر ناروغي خوندي سي. رفیع لامندو خیل وایس اف امریکا کټوی افغان کمپ.
من آمدم که عشق فریاد کنم من آمدم.
ز تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مرد مازورتیانه اوساتي.
د پاکستان د سینسوبي آی جی پی یا د پولیسو مشر میر غلام نبی میمن سره د ډیوه خبريال فضل عزیز خبرې ته لیکلي دي چې په سینسوبه کې د افغان کډوالو د زورونی پیښې چې کمی راپور کیږي د دغه علتونه سدي او دا چې کم افغان کډوال گرفتار کړي شوې دي ولی گرفتار ول کیږي نو د فضل عزیز سره د نوموړي دغه مرکې د اساسي پام راګرځو.
آیجی صاحب مننه وایس آف امریکا دیوته د وهره کولو په کراچي او سین صوبي په نورو برخو کې د تیر جولای او اگست میاشتو راهسي افغانان نیول کیږي. دوی دا وکوي چې قانوني اسناد لرونکي کسان هم نیول کیږي او پولیس ترې پیسې هم اخلي او ځینې خلک وايي دوی غني چې غني د وی خاص پالیسۍ لاندې نیول کیږي. تاسو وایي
پولیس کی جو ګورنمنت کی پالیسی ہے
دا پولیس او حکومت چې کومه پالیسی دا کوم چې غیر قانونه مهاجرین دي د هغوی بنول کیږي. یوازې افغانان غیر قانون مهاجرین نه دي، دلته په کراچۍ کې نور غیر قانون مهاجرین هم دي. پولیس د هغوی په ضد عملیات کوي. د افغانانو په ځانګړي ډول که خبره کوو دوی په جرمونو کې او په غلاګانو کې ککړ معلوم شوی دي، نو دغه خبره ډیره خطرناکه ده. نو یو چې غیر قانون وي او بل په جرمونو کې ککړ وي هڅه کیږي چې جرائم پیشه ونیول شي، هغه که افغانی وي او که بل څوک، بیا د دوی خلاف قانوني کاروایی کیږي او عدالتونه یې فیصله اوروي او که پولیس څوک بي قصور تنګوي د هغه پولیسو افسرانو خلاف هم کاروایی کیږي.
اپ جو کړئ کې یها پر کرائمز کې
تاسو وایي چې غیر قانون خلک په جرمونو کې ککړ دي، سو پیسه په جرمونو کې ککړ وي تاسو په خیال؟
زما سره دا وخت کرش مېری خونښت خو د کراچۍ د دفتر نه ماته ویلې شوې چې ډیر داسې دي غیر قانونه مهاجرین په جرمونو کې ککړ دي.
کئی مہینوں سے کچھ میں
پتیر امد کی د سین صوبے په کچا علاقه کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو ډرایورانو او نور خلک نیول کیږي. د زینو نه بیا پیسې خستل کیږي او زینې داسې پرهودل کیږي. دا غې د مخنیوي لپاره پولیس څه کوي؟
ہمارے لوگ بھی دیکھیں ڈسپائٹ اتنی اویئرنس کمپین شروع ہوئی ہیں
دغه کار پاړه خلکو ته د پوهاوی کمپاین کول شي خو خلک بیا هم نه پوهیږي او په سنه سره طریقه د خزو په غټ پسې لاړ شي په ارزانه گاډو پسې لاړ شي او د کچی علاقې ډیر دنه نه لاړ شي د بده مرغه خلکو لا په دغه خبره سوچ پکار دی چې څنګه په خبرو کې راشي او د ډاکوانو لاس ته ورشي د دغه ډاکوانو پر ضد د اوګدی مدینه عملیات روان دي پولیس هڅه کوي چې روایتي طریقې نه علاوه نورې لارې خپلې کړي د ډاکوانو د نیولو په سر انعامونه اعلان شوي 250 کسان دي د هغوی د سر 250 کروڑ روپۍ اعلان شوي په 1300 ورځو کې شپاړس داسې ډاکوان نیولې شوي یا وجلې شوي دي او بل دا چې کوم ځایونو ته لار نشته نو د دوی په ضد نوې ټکنالوژي او ډاون کارولې شي او په هغې هم حکومت ته سپارښتنې شوي دي
2018
سے 19 اور 21 تک کراچی خبرو کو تیرو دو دریو کلونو را سے دا پولیس د خپل شمیرو تر مخه د جرمونو شرح سیوا کیږي د خلکو نغلاګانی کیږي د قلنګ پیسې حاصل کیږي هدفی وجنی کیږي جرمونه ختمی گی ولینا
جہاں تک تعلق ہے آپ ورلڈ کرائم انڈیکس کو دیکھ لیں
تر سو پوری چې د کراچی د جرمونو شرح دا کراچی په یو وخت کې په نړیواله کچا د جرمونو په پیرس کې پشپغم نمبر وا اوس په یو سل او اتشتم نمبر دا
اوس د پیسو د پاره د تختونې پیخې الحمدلله د نش په برابر دي د قلنګ چې د کراچۍ یو تاریخ او ځنې کیسونه اوس هم کیږي خو هغه شان نه دي د هدفي وجونو یو تاریخ دی هغه هم د نش په برابر دي د ترهګرۍ کو قتل شي په دې ټوله سیمه کې ترهګرۍ ده ترهګرۍ کمیږي او سیوا کیږي خو کو قتل شي کراچۍ او سند د نورو په مقابله کې خدا من هڅه کوم چې داسې پیښو مخنیوي وکړو استخباراتي او امنیتی ادارې رینجرز او پولیس په خپل په شریکه د هغې په ضد کار کوي
کراچی میں ہے پاکٹس سیلز
په کراچی کې په تیر وخت کې عملیات شوي جرمونه کم شوي خو بیا هم دلته ځینې لا قانونو تنظیمونو د پیښو ذمہواری منلې د پولیس په لوي نه و چې وسلوال او شرخوي په کراچی کې ځالې لري آیا هغه ځالې اوس هم شته
دیکھیں میں اس کو کہوں کہ نہیں ہے تو یہ پھر سٹیٹمنٹ میری صحیح نہیں ہوگی
کزدا ہوا ہم چنشتا نو دا خبر کول با سم نگی دوڑان دینا چدلتا وسلوال پاتی شوی او ہوئی پا جرمون کی ککڑ پاتی شوی او دا غی پیشہ پاتی شوی سو پوری چہاگا لرکڑے شوی نوی نو دا مسئلہ بوی دا سی خلق شتا چروان کاری دی او پا پیخو کی لاس لری
آیا دوی نیٹورک لری پا کراچے کی کنا
دیکھیں نیٹ ورک پھر وہ کوئی بہت سٹرانگ ورڈ
گورا نیٹ ورک بلک سخت لفظ وی اڑان دے نیٹ ورک وی اس ہم زنی پیخ کی گی خدا حقی پزت چکم عملیات کی گی نیولے کی گی ختمول کی گی او پزت حسی روانی دی
زمان دا پوخ یقینو چپ ازادی او مر کی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا صحیح کار صحیح
دا هر انسان وان فائد دا بل لپارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول پا یو وقت عادی خلقو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
خزرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري او ساسي فام راګرځو د بل لاپور په لوتا د امریکا یو مرستندوی ادارې د افریقا له نایجیریا او بنین سره د کړي تړون لمخه دغلت د ترانسپورت په پروژو کې په څلګونو میلیونه ډالر مصرف کړي د امریکا یو ځانګړي بهرنی مرستندوی ادارې میلینیم چیلنج کارپوریشن په دې وروستیو کې دغه افریقایي هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې لپاره یو نوی ډول مرستې چمتو کړې دي دا چې د دې ترڅنګ به نورې کمې مرستې کیږي په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د خبریالي ماریاما دیلو راپور تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د امریکا او د انفرادي هوادونو ترمنځ د دواړو خزل لوزنامونو بهر سیمایز تړون به د بنین د کونټونو بندر او د نایجر د سرخار نیامي ترمنځ د ترانسپورت خرچه د راکمولو لپاره 1500 میلیون ډالر وکاروي خو د ملینیم چیلنج کارپوریشن انتظامی مرستیال مشر محمود باوای یوازې دا نه بلکې نور ډیر سهم دی. د امریکای ادارا ملینیم چیلنج کارپوریشن د نږدې 13 لسیزو راهیسې په نړۍ کې خارجي مرستې کوي.
د سړکونو د شتمنیو د خیال ساتلو لپاره به زه د دې بنیادی لتونو ته هم د پاملرنې هڅه کوم. دواړو هیوادونو اعظم سرګن کړی چې د سړکونو خیال بساتي او د دې لپاره به د پالیسۍ او د ادارو په کچه اصلاحات، د رقمونو بندوبست او د دې د استعمال په اړه ګامونه پورته کوي.
بنین او نایجر به د بیلابیلو منصوبو لپاره 15 لس میلیونه ډالر خپله برخه ورکوي. با وای ریجنل امپیکټ په د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې د خنډونو د لرې کولو او د ځنډ په وجه د زیات مخنیوي لپاره کار کوي. ایم سی سی اوړاندې په بنین او نایجر کې تر د 1.1 بلین ډالر پورې سرمایه کاری کړې ده. دا نوې منصوبې به جاري پرمختګ مخ په وړاندې بوزي.
We will connect those previous investments to these new investments.
مونږ هیله لرو چې مونږ به په خوانی سرمایه‌کاری د نوې سرمایه‌کاری سره وتړو. د ګډو هڅو د لارې د بنین موثره بندر د سیمې د پاره یو مثال دی. د لارې دا ټوټه صارفین او کاروندګرو او د نیامي په لارې کې کاروبارونه د دغه بندر سره تړي. دا یو غټه خبره ده. زه په حقیقت کې غواړم چې د ټول بر اعظم د ترقی لپاره د سیمې ادغام یو بنیادی ضرورت دی.
با اله لوس د موزمبیک نه بیرته راغله دی. دغه تل ده د موزمبیک د سمندر د غاړې د سیمو د تحفظ لپاره په دې کال کې عملی کېدونکو لوسنامه لاسلیک کړي ده. د ایډ میموئر په نامه لوسنامه واشنگتن او مپوټو د دې پابند کوي چې دوی د دې کال په اخر کې د موزمبیک د ساحلي علاقو د تحفظ لپاره قانونه پورته کړي.
موزمبیک از وان کانتری دټ از فیس وذ اکستریم.
موزمبیک هم د هیوادونو څخه یو هیواد دی چې د موسمی بدلون د بدو اغیزو سره مخ دی. د موزمبیک 15% خلک ساحلي علاقو کې ژوند کوي. د هیواد 2500 کیلومتر اوږد ساحل کال تر بل د درنو طوفانونو سره مخ کیږي.
نږدې 4 کاله وړاندې د ادا په نامه سمندري طوفان په موزمبیک، زیمبابوې او ملاوی کې پسونو خلک وژلې او په میلیونونو نور یې بیکوره کړي وو. ملګرو ملتونو دا د افریقا په تاریخ کې د موسم سره تړلې تر ټولو بد تباهي بللې وه. د ایم سی سی نه رقمونه ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې غوښتونکي هیواد د ښه حکومتدارۍ نه تر د اقتصادي ازادۍ پورې د ادارې معیارونه پوره کړي. په برکینا فاسو کې د پوسټ د وخت ترلاسه کولو په وجه ایم سی سی د دوی د لپاره ګرانټ ختم کړی دی.
وین وی سی ا کودتا in a country especially the military coup d'etat
په یو هواد کې کو دیتا او په خاصه توګه پوزي کو دیتا زمونږ د پاره سره کرخه ده، ځکه چې د داسې یو هواد د پاره چرته چې پوز د هواد آئین باندې قبضه کړی وي یا د دې هڅې کړی وي مونږ څنګه کانګرس ته ووایو چې د دغه هواد سره مرسته وکړي.
د ارزانه او دوامدار بجلی د پاره ام سی سی هڅه کوي چې سخ کال د سیریلیون سره د توانای په برخه کې د مرسته یو لوسنامه لاسلیک کړي. په افریقا کې چې نور کوم د دینه په ممکنه توګه ګټه پورته کول شي هغه موریتانیا، ټوګو او ګیمبیا ده. سینیګال به راتلونکي سیمایي تړون کې وړاندې وي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
مشهور افغان سندرغاړي نغمه وای چې افغان جنکی باید د تعلیم حق ولري، لکه څنګه چې د دغه یا دغه زده کړې د انسان بنیادی حق دی. مېرمن نغمه زیاته چې د خپل هنر او غږ د لارې به هڅه کوي چې دغه پیغام خپور کړي. د امریکا غږ سره په ځنګړې مرکه کې هغې د خپلو تازه فعالیتونو ترڅنګ د هیواد په اوسنیو ستونزو او نحوالو باندې زمونږ د آشنا رادیو همکاري خاسته سادات لامه سره خبرې ترې کړې.
نن تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې په دشو شوزو پر مخ کار باندې د انجونو پر مخ تعلیم او د زده کړې دروازې باندې دي. نو په دې اساس باندې موږ نس کولای چې غلی پاتاسو یا چپسو، ځکه چې موږ باید د دې سره مژغي او سیګو د دې د حق او حقوق نه دفاع وکړو، ځکه چې زه هم یو مور یم، یو خور یم، یو شزه یم. نو کچې ما تعلیم نه درلودي، نو زبا دغه مقام ته چې دا وستا سره ناس یم دغه مقام به ما نه درلودي.
نو څه فکر کوي آیسا تاسو دا حسي دا زیار او دا خبرې به په دوی باندې تاثیر ولري؟ قناعت
بالکل تاثیر لري، ځکه چې موږ خپل رغ پورته کوو، اتمان دی اوري، نو باید اوربانې تاثیر وکړي او تدوی زړه باید نرم سي، باید خپل دریز نه دی واوري، ځکه چې تعلیم او زده کړه زموږ حق دی، د هر میرمن د هر شیزي حق دی. نو په ټول نړۍ کې چې موږ وګورو، یوازې زه فکر کوم چې افغانستان د چې د سیاسي حالات سره مخامخ شوی دی. زه د دنیا ټول اسلامي وادو ته ځتلې یم، مالته پروګرامونه ورکړی دي، مګر انجونې شیزي ډیر تعلیم یافته، یعنی د تعلیم د ډیر لوړ زده کړې لري، ډاکټرانې لري، انجینری، یعنی په دنیا کې تاسو وینئ چې په افغانستان کې د غوس نیمه برخه نفوس چې ده د شوز تشکیلایي. نو دوی په یوازې سر باندې خو نسی کولای چې ټولنه په مخ یوسي. نو شزه که په ټولنه کې نه یې په نه یې زده کړې نه یې، یو په هم میرمنه چې په یو کورنۍ کې وي او په اولادونه وروزي، نو هغه ټولنه واقعا پر مخ ځي. نو زموږ مبارزه هم د دې تعلیم لپاره ده، د دې پوهې لپاره ده چې زموږ عقد زموږ سره څوک وانخلي او د مکتب دروازې دي خلاصې کې، ځکه چې زده کړه فرض ده.
نو تاسو یادونه وکړه چې د هنر لاله تاسو د غزيارت دوام ورکوي، خو موږ ویل چې نوې سندره ده او په اړه کې یو څه مکتب معلومات راکړي.
بلې، ما مخکې یو سندره ویلې و چې پریمي د چوالو زم، نو هغه سندره ما بدون له موزیک تاسو باوریدلې او می ویله چې دغه کمپوز جاوید امرخیل جوړ کړی وو او دغه موزیک ممزکه پکښ نه و چولې دی، خو وای چې موسیقي حرام دی نه، او دا د جاوید امرخیل ایډیا هم ول چې نغمه جان دا به موزیک ته مرسبته وو، ځکه چې دا چارواکي خو موزیک نه اوري، به موزیک به د دوی غوړو ته ژر ورسیږي. او دا ځلې می دا سندره بیا د موزیک سره جوړه کړې ده، مال پریز چې دا موزیک سره دا ځلې واوري چې دوی دې فکر ونه کې چې اوس نغمه لکه چې موزیک فری شو دی، اوس به موزیک سندره دی یا نه نو وای دغه سناده. نو دا ځلې می سندره جوړه کړې ده، هغه هم د انجونو د زده کړې د پاره ده، چې شعر د ارون حکیمی دی، ډیر ښکلی او ډیر پرسوز او پر ډیر با احساس شعر دی. نو هیله ده چې بس دوی ورو ته ورسې
ډیر لا ډیر خوشاله یو، او موږ په تمه یو چې په خیر سره دا سندره واورو او په دې ښکلی شعر او ستاسو په ښکلی आवाज.
رڼا وژنی پتیارو می زړه خفا دے، رڼا وژنی پتیارو می زړه خفا دے، د خپل خار په ما خامو می زړه خفا دے، د خپل خار په ما خامو می زړه خفا دے، د مکتب جونی مخفل قسمت تجاری، د وطن جونی مخفل قسمت تجاری، پتړلو مکتبو می زړه خفه دی، پتړلو مکتبو می زړه خفه دی، ای رڼا وژنی پډیو می زړه خفه دی، د خپل خار په مخامو می زړه خفه دی.
قدرمو نردونکو، د نغمه دغه خبرې ترې تاسو واورېدې، د نغمه جان په خبرو کې لوی پیغام وو د تعلیم او د زده کړو لپاره، بالخصوص د افغان ټولنې چې کومې خزینه پیغلې دي او ماشومان دي، خزینې دي دغه د زده کړو لپاره. اوس راځو د پښتو ژبې د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري د 28م تلین په محل باندې شاعرانو او ادیبانو هغه یو څو اړخیزه شخصیت بللی او ویلی دی چې حمزه بابا د تصوف، روحانیت، قومیت او فلسفه په موضوعاتو باندې لیکل کړي او ورسره یې غزل د کمال حد ته رسولې. په دغه مقام مشاعره هم وشو او د بابا کلام په ترنم سره واورول شو. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری دغه تفصیل باندې کوي.
پاولنی جلد صوبی پا کچه را جو کرده شوی ده خبریالان نوی تنظیم خیبر پختونخوا یونین آف جنرلز ده نظارت لاندی پا پیخور که ده پختو جوبی نموری شاعر او ده غزل بابا امیر حمزه خان شنواری ده اتویشتم ترین پا محال را جو کرده شوی غنده که لیکوالان و شاعران و ادیبان و حمزه بابا تا ده هغه ده لیک پا حواله سر درنی پیروزونی وړاندې کړي او دوی وویل چې قسم حمزه بابا لسم هم نو پاس کړی خو د هغه مطالعه مشاهده دومره ژوره وه چې هغه په فلسفه تصوف قومیت او د دې نه علاوه په بلها نورو علمونو او موضوعاتو عبور لرلو او د هغوی په وینا حمزه بابا په نفسیاتو سنجیده لیکلو سره سم طنز و مزاح باندې هم لیکل کړي وو او ورسره یې روحاني لیکونه هم کړي وو د کومې چې مثال نشته د بابای غزل په نوم په ګرده نړۍ کې پیژندل شوي حمزه بابا د غزلونو شمیرې په اړه وویل شول چې هغوی د 1400 هم زیات غزلونه لیکلي او دا چې حمزه بابا غزل په خپل رنگ کې رنگ کړی وو
د حمزه بابا د غزل کړوړ چې دی کنه نو دا د غزل کړوړ دی او د حمزه بابا د غزل موضوعات چې دی نو دا د غزل موضوعات دی لکه غزل حمزه بابا په خپل رنگ کې رنگ کړی دی لکه د غزل په رنگ کې نه دی رنگ شوی غزل چې دی نو هغه حمزه بابا په خپل د تفکر او د خپل خیال په رنگ کې
حمزه بابا په حق له مقالی رسول نفس یو آزاد مشاعره هم اوښوا د مقالو او شاعرۍ ترڅنګ غونډې کې موجود د حمزه بابا ځینې ځوانانو مینوالو د هغه کلام په ترنم سره هم واورولو د غونډې په پای کې د خیبر پختونخوا یونین آف جرنلز له اړخه ژمنه څرګنده شوه چې هغوی به په راتلونکي کې د پښتو ژبې نورو لیکوالانو او د سیمې اتلانو د تلین ورځې هم د صوبې په کچه نمانځي د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیوه پېښور
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه لا هم دوام لري په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو ځوانانو ترمنځ د کرکټ او ورځنۍ سیالۍ شوې دي دغه سیالۍ د یونیسف او یو غیر دولتي ادارې سی ای آر ډی لخوا تنظیم شوې چې مخې په ځوانانو کې د تعلیم هنر او د هغوی د ذهني او بدني صحت ښه کول وو د ډیوا خبريال ریاض حسین دغه تفصیل د مردان وړاندې کوي
دا ورځنی د کرکټ د لوبو مقابله په ثوابې ضلع غندب افغان کډوال کیمپ کې سرترسیدلی د دې لوبو تابعیا په کلیوالو سیمو کې د پرمختیا ادارې سی ای آر ډی او یونیسف کړي وا د سی ای آر ډی پروجیکټ کوارډینیټر عادل اظهار وی ویډیو توایي د دې مقصد په ځوانانو کې د ماشومانو د مشقت په ضد او تعلیم په اړه پوهه راوستل دي
نو دلته چایلډ لیبر ډیر زیات دی بیا چې دینو پسنګ بارکۍ کیمپ کې د هوټلو کې پدې کې د ماشومانو مزدوري ډیره زیاته ده دا مسلې دلته وي بل په کیمپونو کې د پرایمری ایجوکیشن نه پس ایجوکیشن نشتا نو د هغه په وجه ډیر واړو بلکې زیات تر واړو د پینځم نه پس د تعلیم نه محروم دي
دا ورځنی د کرکټ مقابله په پیښور کوهات او ثوابې ضلعو دننه په کډوال کیمپونو کې او ځایي ځوانانو ترمنځ وشوې چې پکې په ثوابې ضلع غندب کډوال کیمپ کې ساپی کینګ د کرکټ لوبډلې بریا موندلې په کډوال کیمپ کې ځوانان وایي ډیر خوشاله دي او غواړي چې راتلونکي کې د خپل ملک نوم روښانه کړي
زما خپل ماشاء الله مخکم ډیر کرکټ سره شوق اوس دا غنه نورم سیوا شو زکه زواړم چې ان شاء الله براتونی کې د خپل ملک او خخ کولې کې لاړی جوړ شم
ماشاء الله ډیر خولې ټورنمنت به د دې کام د پاره چې د نشو د دینه بچي او ډیر خولې ارګنایز شو زه خپل ډیر خوشاله يم بل په دې ټورنمنت کې مونږ زلې د ټول ملګری ماشاء الله ټول خوشاله دي اتلون کې وخت کې بس دغه اراده لري چې راتلون کې خپل ملي لوبل ته خدمت وکړي خپل وطن ټیم
په ثوابې ضلع کې د فاینل میچ د کتو لپاره ځایي او د لری پرتو علاقو ځوانان او مشران هم راغلي مولوي زاهد الله هم د کرکټ دی مقابله تراغلي او وایي داسې قسمه پروګرامونو سره په ځوانانو کې د ذهني او جسماني صحت او نشو په ضد بیداری هم پیدا کیږي
صحتمن ځوان صحتمن انسان هلک
هغه د یوې ښه معاشره د پاره خو بنیاد کې خدل شي، خو فعالیت کول شي، خو سوچ مثبت سوچ دې هغه د پاره کول شي، او د خدمت او د ټولنې د خوشحالي او د ترقی سبب ګرځي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې 1.4 میلیونه افغان کډوال رجسټر دي، او د دین علاوه د غیر رجسټرډ کډوالو تعداد هم موجود دي چې پکې زیات شمیره په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي. او په دې کیمپونو کې د ماشومانو او ځوانانو تعداد زیات دي چې د پوهانو په وینا داسې قسمه فعالیتونو ته اړتیا لري. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اپ امریکا، سوابه.
امریکا او ناتو په اروپایي ختیځ اروپا کې د عسکرو شمیره سی وکړې ده، او په جرمنی میونخ خار کې دا وخت د نړیواله امنیت په سر باندې نړیواله غونډه روانه ده، او په داسې حال کې چې په یوکرين د روس لخوا د يرغل یو کال پوره کیږي. زمونږ همکار نصر الله نور تفصیل وړاندې کوي.
استونینز د هغو جوړ شوي خندقونو دفاع کوي چې فرانسوي ځواکونه په مشق کې د نیولو هڅه کوي.
دا ډول استونیا د جګړې لپاره تیاری کوي، خو دا چې دوی د ناتو غړي دي دوی به یوازې سر نه ځي، نو د ناتو اتحادیان به په بشپړ ډول د مشق کې شامل وي.
برطانوي پوځیانو د ډنمارک لیپرډ 2 ټینکونو لپاره لاره پاک کړه. دا په مشق کې دي، خو ډېر ژر به د اوکراین د جګړې په ډګر کې لیدل کیږي. د نیټو اتحادیان هیله لري چې لیپرډز او د برتانیې د چیلنجر 2 ټینکونو سره یو ځای به اوکراین ته د روس جوړ شوي ټینکونو پرتلا ډېر طاقت او حفاظت کور کړي چې دا مهال په جګړه کې دي.
په اوکراین کې جګړه به روي، او تاسو ته د چیلنجر په سیر درانه ټینکونه پکار دي. T-72 په یو وار تبا کېدل شي، خو چیلنجر ستاسو ډیر بریدونو لپاره کارولی شي او په جنگ کې پاتې کېدلی شي.
مګر یوکرانیان په دې ټینکونو تربیه کول به ډیر اسان نه وي، وخت باخلي.
ټینکونو ته ډیر انتظار دی، مونږ په دې پوهیږو، او زه امید لرم چې مونږ ډیر ناوخته کړی نه دی. روس اوس هم په زرګونو ټینکونه لري او کولی شي چې یوکرین ته یې واستوي. که څه هم د روس 200 ټینکونه تباه شوي، دوی لا هم توغندي لري، دوی لا هم راکټونه لري. دا په دې معنی ده چې اوکراین هغه عمره مرستو ته اړتیا لري څومره چې موږ یې کولی شو.
د استونیا د دفاع وزیر وایس اف امریکا ته ویل چې هیواد دې د خپل ټول جی ډی پی 1% د اوکراین د مدد لپاره خرچ کړي، او 3% جی ډی پی د خپل هیواد د دفاع لپاره.
We have a clear understanding
that په دې په هیڅ چې په اوکرين کې یو ټینک تپا کېدل زموږ د پولیس شاته یو ټینک کمې دل دي.
تاسو څنګه اندېښمن یې چې روس دلته برید کولای شي؟
موږ تبا تیار اوسېدل وي. استونیا، لاتونیا، لیتوانیا، موږ د نټو د مخکې دروازې په سیر یو، او کله چې مخکینه دروازه بند وي نو کور دننه محفوظ وي. نو بس دا دومره ساده خبره ده.
دا یو پیغام نټو اتحادیانو په زړه اخیسته دی، نو ځکه په دفاع کې زیاتوالی راځي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اوریدونکو، د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پایته رسیدي. د ډیوا تمام پروګرامونه، راپورونه او مرکې تازه حالاتو باندې لیکل شوی پیغامونه او خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا ریډیو ډاٹ کام د وی پانی د لارې کته شي چلی رساته د معلومات تاسو لپاره تازه د غلط پراتی. د ډیوا د ټولنیز رسنیو لکه انستګرام، ټویټر، فیسبوک او د یوټیوب د لارې هم تاسو دغه پروګرامونه، راپورونه او مرکې چلی رساته کته شي. د نړۍ په حالاتو باندې خپل ځان خبر ساتي، د خپل سیمې په اقتصاد، په سیاست، په امنیت او په زده کړو یا تعلیم باندې هم خپل ځان خبر ساتي. خش په دته غواړو خادو سي آبادو سي سره د خپل همکارو ستاسو نخلم اجازه د لافمان